السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا خبرونه د تل په شان په خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف بیګنیو څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې د افغانستان خاوره به هیڅکله د چا پر ضد ونه کارول شي. ښاغلي شریف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډې ته په وینا کې وویل چې پاکستان او نړیوال په افغانستان کې د تروریستي ډلو د ګواښونو له کبله اندېښمن دي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پر ټویټر خپور کړی ویل شوی دی چې دا اندېښنې پر ناسمو معلوماتو او سرچینو ولاړې دي. بیان زیاتوي چې نړیوال باید د بې ځایه اندېښنو پر ځای د طالبانو له حکومت سره مثبت تعامل وکړي. ولسمشر جو بایدن د افغانستان نوم د هغو هیوادونو له فهرست څخه وایسته چې له ناټو بهر د امریکا متحدان دي. ښاغلي بایدن پرون د سپتمبر په 23 په یو لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته دا خبر ورکړی. بایدن که څه هم نږدې څلور میاشتې مخکې له خپلې دې پرېکړې کانګرس ته خبر ورکړی و، خو رسمن یې اوس دا اعلان وکړ. طالبانو په غبرګون کې دا یو ښه ګام بللی او ویلی دی چې افغانستان له ناټو سره په اړیکو کې کومه ګټه نه وکړې. محمد یونس قانونی د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت له شورا څخه د استعفا خبر جالي وباله. ښاغلي قانونی په یوه ویډیو کې چې نن پر ټولنیزو رسنیو خپره شو وویل چې دا خبر ردوي. د قانونی د استعفا خبر نن دته په یو منصوب لیک کې ورکړل شوی و. نوموړی شورا په غبرګولي میاشت کې د یو شمیر افغان سیاستوالو او پخوانیو چارواکو په ګډون د ترکیې په پلازمینه انقره کې جوړه شوې وه. قانونی مخکې تر دې د ولسمشر د لومړي مرستیال او د ولسي جرګې د رئیس پر دندو هم په پخواني دولت کې کار کړی دی. د ایران ولسمشر وایي چې د حکومت باید له هغو کسانو سره چې بې امنیتي او بې ثباتي راولي پریکړونه یې چلند وکړي. د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې ابراهیم رئیسی دا څرګندونې د هغه امنیتي سرتیري له کورنۍ سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي چې تېره اونۍ د رژیم ضد معترضانو لخوا په چاړه ووژل شو. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا په همدې ډول پر مظاهره چیانو د ډزو په اړه مستند شواهد ترلاسه کړي دي. ایرانی چارواکو د تیرې یوې اونۍ په مظاهرو کې د 15 کسانو مړینه تایید کړې ده، خو خپلواکې سرچینې وایي چې د قربانیانو شمیر تر دې خورا زیات دی. او د روسیې له فدراسیون سره د یو ځای کېدو لپاره د اوکراین په څلورو سیمو کې نن د تش په نامه ټولپوښتنې دوهمه ورځ ده. اوکراین، لویدیځ او ملګرو ملتونو دا ټولپوښتنه شرمونکې بللې، ځکه د دوی په وینا د نړیوالو قوانینو په اساس غیر قانوني ده. یا د ټولپوښتنه په لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپوریژیا کې چې ځینې سیمې د روسیې تر ولکې لاندې دي ترسره کیږي. پر دې انتخاباتو هیڅ خپلواک څارونکي څار نه کوي او هغه خلک چې له جګړې مخکې په دې سیمو کې دیره او ترې کډه شوي دي. دا څلور سیمې د اوکراین د ټول قلمرو نږدې 15% جوړوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له نړیوالو غوښتي دي څو دا تقلبي ټولپوښتنه چې هدف یې د روسیې له قلمرو سره د اوکراین د ځمکو زمیمه کول دي وغندي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې اقدام غندنه وکړه او خبرداری ورکړ چې پر ماسکاو به نور بندیزونه هم ولګول شي. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. طالبانو د پاکستان هغو څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې وایي په افغانستان کې د تروریستي ډلو له کبله اندېښنه لري. د امریکا ولسمشر د افغانستان نوم د هغو هیوادونو له فهرست څخه لرې کړ چې له ناټو بهر د امریکا متحدان دي. دا هم د طالبانو غبرګون.
افغانستان د ناټو سره په یووالي کوم ګټه نه وکړي. خلکو یې تلفات ولیدل. شل کال جنگ کې اوس ناورین شاهد وه.
له دې فهرست څخه وتل د افغانستان لپاره په څه مانا ده؟ دا موضوع مو په یوه مرکه کې شاربلې ده.
بیا هم بیرته د ده د موقف د ترلاسه کولو چې د متحده ایالاتونو ایتلافي هېواد دي، البته د ناټو د باندې ممکن کلونه بیا ونیسي.
د قطر تخنیکي ټیم د کابل د هوایي ډګر د بیا رغونې کار پای ته ورسو. په ایران کې روانو اعتراضونو ته کتنه کوو او وابورئ چې هلته د افغان کډوالو وضعیت څه ډول دی.
مغازی ولوی مارکیټونو مغازی ټول باندې دی، حتی په نن وایي کې وشه ډوډۍ نه پیدا کیږي. خارسي مواد وبایم ډېر لوړې شوی.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل د پاکستان د طالبان حکومت د پاکستان د صدر اعظم بیگانه یو څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي چې د افغانستان خاوره به هیڅکله د چا پر ضد ونه کارول شي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف تیره شپه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې پاکستان او نړیوال په افغانستان کې د تروریستي ډلو د ګواښونو له کبله اندېښمن دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیرمل راکوي.
پاکستان چې په ځلونو د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د مخکینی جمهوري نظام لخوا د ترهګرو خوندي پټنځای یاد شوی، صدر اعظم یې شهباز شریف وایي ترهګرې ډلې افغانستان کې دي. شهباز شریف چې پرونی د افغانستان په وخت شپه مهال د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خبرې کولې وویل هیواد یې له نړیوالې ټولنې سره یو ځای له افغانستان څخه د ترهګرو ډلو د ګواښونو په اړه اندېښنه لري. هغه د یو شمېر تروریستي ډلو نومونه هم یاد کړل او ادعا یې وکړه چې دا ډلې افغانستان کې میشتې دي.
پاکستان له نړیوالې ټولنې سره په هغو اندېښنو کې شریک دی چې په افغانستان کې له لویو ترهګرو ډلو لکه د داعش خراسان څانګې، تحریک طالبان پاکستان، القاعده د ختیځ ترکستان اسلامي جنبش او د ازبکستان اسلامي جنبش ډلې د فعالیتونو په اړه لري.
پاکستانی صدر اعظم د خپلو خبرو د اثبات لپاره هیڅ ډول ثبوت وړاندې نه کړ، خو له طالبانو یو وغوښتل چې د دې ډلو د لمنځه وړلو لپاره جدي اقدام وکړي. وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو او ځینې نورو چارواکو هم ورته څرګندونې کړې، خو طالبانو بیا یوه خبره کړې اعلامیه کې د اندېښنې رد کړې او زیاتوي د افغانستان خاوره به هیڅکله د چا پر ضد ونه کارول شي او نه فعلا په افغانستان کې کوم وسله وال ګروپ شته. دې اعلامیه کې لیکل شوی نړیوال د بې ځایه اندېښنو او تورونو پر ځای د مثبت تعامل له مخې وړاندې تګ وکړي او د رسنیو او اعلامیو پر ځای د خپل نظریات او اندېښنې مخامخ شریکې کړي. حخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم نن په کابل کې غونډې ته وویل ځینې مغرضې کړۍ لګیا دي چې افغانستان نړۍ ته د تروریزم مرکز ورمعرفي کړي.
نړیوالو ته موږ بار بار په مجالسو کې ویلي دي، بیا ورته وایو چې د افغانستان بې ثباتي، د افغانستان د حکومت کمزورتیا دا نه د سیمې په ګټه ده، نه د نړۍ په ګټه ده. د افغانستان خاوره د هیچا په ضد نه ده کارول شوې او نه به وکارول شي. د دنیا ډېرې مغرضې کړۍ شته چې افغانستان غواړي چې په انزوا کې وساتي.
په ملګرو ملتونو کې د وینا پر مهال پاکستانی صدر اعظم دا هم وویل چې په افغانستان کې سوله غواړي او د یو ګاونډي په توګه یې هڅه کړې چې په دې هېواد کې د کورنۍ جګړې مخه ونیسي. په ښکاره په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته طالبان تر نیوکې لاندې دي چې ګیري په افغانستان کې ترهګرو ډلو ته ځای ورکړی، خو طالبان دا خبره نه مني. پاکستان چې د جمهوري نظام پر مهال د بیلابیلو چارواکو لخوا د طالبانو په ملاتړ تورنو وروستیو کې له طالبانو سره اړیکې چندان ښې نه ښکاري. دا څووم ځل دی چې پاکستاني چارواکي پر طالبانو نیوکې کوي. د دې نیوکو په دوام پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو په نیویارک کې خبریالانو ته وویل د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره جګړه هوښیاري نه ده. زرداری زیاته کړي طالبان باید د نجونو د زده کړو پر وړاندې له سختې تګلارې لاس په سر شي او باید په دې پوه شي چې د افغانستان ښځې زړورې او مقاومت کوونکي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
ولسمشر جو بایدن د افغانستان نوم د هغو هیوادونو له فهرست څخه لرې کړی چې له ناټو بهر د امریکا متحدان دي. ښاغلي بایدن پرون په یو لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته د خبر ورکړ. بایدن نږدې څلور میاشتې مخکې د خپلې دې پرېکړې په اړه کانګرس ته هم خبر ورکړی و. طالبانو په غبرګون کې دا یو ښه ګام بللی او ویلي دي چې افغانستان له ناټو سره په اړیکو کې کومه ګټه نه وکړې. د امریکا د متحدانو لیست چې البته له ناټو بهر دي، په دې لیست کې هغه هیوادونه شامل دي چې امریکا په بیلابیلو دفاعي او تسلیحاتي برخو کې مرستې ورسره کوي. د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د امریکا مرستې له افغانستان سره تر ډېره کمې شوې دي، خو افغانستان د امریکا د ولسمشر جو بایدن له دې تازه پرېکړې سره څه له لاسه ورکړي. صفی الله ستانکزی له امریکا میشتي افغان کارپو او د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره په مرکه کې لومړی همدا پوښتنه مطرح کړې.
د ناټو د باندې د متحده ایالاتونو اطرافي هیواد اوسېدل په دې معنا چې په ډېری مسایلو کې د دې هیواد سره ستراتیژیکې اړیکې لرل، همدارنګه په نړیوال سټیج باندې د دې دپاره د لاک بای سوي دي وخت نه وخت. له دغه لیست څخه د افغانستان وتل په بشپړه توګه افغانستان منځوي کېدل دي، که څه هم اوسنی کوم سیاسي ساختار چې په افغانستان کې دی هغه په نړۍ کې د یو هیواد لخوا هم نه دی پیژندل سوی، لاکن د داسي یو موقف د تر لاسه کول د پاره هوادونه خورا ډیر کار کوي. ممکن کلونه بیا ولګي چې یو داسي سیاسي ساختار رامنځته هم شي په افغانستان کې، داسي دولت رامنځته هم شي چې د افغانانو او د نړیوالو ټول لپاره د منلو وړ وي. بیا هم بیرته د دغه موقف د تر لاسه کولو چې د متحده ایالاتونو ائتلافي هیواد دی، البته د ناټو د باندې، ممکن کلونه بیا ونیسي. په ټوله کې ویلی شو چې له هغه لیست څخه وتل چې هغه د زبرځواکو هیوادونه ائتلافي هیوادونه وي، هغه هیواد په بشپړ
آیا امریکا پریکړه چې اوس کړي تقریبا یو کال نه ډیر وخت طالبانو د حاکمیت وشو، څه فکر کوي غوښتلې چې وخت ورکړي طالبانو ته چې ځان سم کړي؟
ځینې مسایل خورا ډیر ظاهري دي، ظاهري بڼه لري، که څه هم ډیری هیوادونه ډیر پرمختللي هیوادونه لکه آسټرالیا او بیا په سیمه کې پاکستان په سیمه کې مهم هیواد دی، هغه هم د متحده ایالاتونو هغه ائتلافي هیوادونه چې ناټو څخه د باندې دي. یو هغه ظاهري بڼه ده، افغانستان پخوا و، لیکن په ظاهري بڼه بیا افغانستان سره هغه ډول چې په کار مرسته ونسوله، بلکې یوازې پرېښودل سه. نو په ظاهري بڼه کې نن طالب له متحده ایالاتونو یا افغانستان د متحده ایالاتونو د ائتلافي هیوادونو د لید څخه وتل سوی دی، لیکن اوس هم ځینې شک او شبه دا شته چې متحده ایالاتونو سره له دې چې افغانستان یې په رسمي ډول باندې له دغه لید څخه وایسته د خپل ائتلافي هیوادونو له لید څخه، لیکن طالبان ته اوس هم لا ډېر وخت ورکړی دی، یعنې وخت نا وخت هغه ډول چې لازم او په طالبانو باندې فشارونه دي وارد شوي، ځانګړې توګه د القاعدې د مشر د وژل کېدو وروسته د نړیوالو شنونکو یا د نړیوالو تحلیلګرانو برداشت دا و چې خورا ډېر فشار په طالبانو د متحده ایالاتو لخوا وارسي چې هغه ونسوله، او دا چې په دایتي تېرې و کال کې دومره وخت طالبان ته ورکړو، نو هغه خورا ډېره واضح ده په وار وار متحده ایالاتونو دا وویل چې طالبان باید هغه شرایط پلي کړي ویمنی چې د دې په تړون کې دی لاسلیک کړی وو، او کوم چې نړیوال عرفونه دي، نورمونه دي، اصول دي، قوانین دي چې پهغه کې د بشر حقونه دي، په ځانګړې توګه د مېرمنو حقونه دي، همدارنګه دی دا سیاسي ساختار رامنځته کول دي چې هغه د نړیوال سره تعامل ولري. نو یعنې په تېرې و کال کې طالبان د کافي وخت ورکول سه، لیکن طالبانو دریز همدغه و چې نن دی او پرون و، او هغه دریز د نړیوالو اصولو عرفونو خلاف دریز دی.
پاکستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې اټکل کېده یا داسې توقع وه چې دوی سره به ډېر نږدې همکار پاتې شي، مګر تر اوسه یې په رسمیت نه دي پیژندلي. تر څنګ یې د خپلو مخالفو وسلوالو ډلو د حضور، همدارنګه نورو ترهګرو ډلو د حضور په ارتباط هم ډېرې خبرې کړي دي. تازه شهباز شریف هم په ملګرو ملتو کې ویلي چې افغانستان د تروریستانو ځاله ده او نور. څه فکر کوي دغسې د سیمې هیواد یا هیوادونه د افغانستان په اړه، د طالبانو په اړه داسې خبرې کوي، څومره به نړیوال د دوی خبرو ته اهمیت ورکوي چې په رڼا کې دغسې پرېکړې وکړي؟
پاکستان د افغانستان په حق باندې کوم پالیسي لري؟ هغه ډېره واضح ده، افغانستان باید پاکستان آینه کو دری څخه وکتل سي. پاکستان وتوانې د چرنې وازی د نړۍ ته ټول لوی ترهګر په افغانستان کې ثابت کړي، لکه زواري شانته وړل څه دي. تر څنګ ټي ټي پی سره د خبرو لپاره کوم پروسه چې دی پیل کړي واغې، په دې ثابت کړل چې ټي ټي پی ټول مشرانو د پاکستان د طالبانو هغه ټول ځواک په افغانستان کې دی، دا نړیوال تر وښودل چې ترهګر وسند لري او ګواښ دی، او کله چې ګواښ دی نو لحاظ باید د دې سره خبرې وشي، او د دې ګواښ د کمښت لپاره باید د پاکستان مرسته ترلاسه شي. د پاکستان د مرسته ترلاسه کولو سره پاکستان په تیره کې هم نن هم خورا ډېر امتیازات ترلاسه کړي دي، او ترلاسه کولو هڅې کوي، که هغه نقدي امتیازات وي، که هغه نظامي وي، که هغه سیاسي امتیازات. نو د پاکستان د متحده ایالاتونو سره د ائتلافي هیواد په شکل د دغسې دریځ نیولو یا لابي کولو په دې کې هېڅ شک نشته.
د افغانستان د سیاسي چارو شنونکی د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد و چې له آزادۍ رادیو سره د امریکا د ولسمشر جو بایدن د بیگانه پریکړې په اړه خبرې کولې. ښاغلی بایدن پرون افغانستان د هغو هیوادونو له فهرست څخه لرې کړ چې له ناټو بهر د امریکا متحدان دي. ورزو نورو موضوعاتو ته، د قطر تخنیکي ټیم د کابل په هوایي ډګر کې خپل کار پای ته ورسو. په کابل کې د قطر سفارت پر ټوټر لیکلی دی چې د دې هیواد تخنیکي ټیم له نړیوالو معیارونو سره سم د کابل د هوایي ډګر په بیارغونه کې مرسته کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم د یوې اعلامې په خپرولو سره د کابل د هوایي ډګر د تخنیکي همکارۍ په برخه کې د قطر رول مهم بللی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند او بهرنیو چارو وزارتونو د کابل هوایي ډګر په تخنیکي بیارغونه کې د قطر مرسته مهمه بللې. فیروزه عزیزی او په دې اړه تفصیل.
په کابل کې د قطر سفارت په خپل ټویټر اعلان کړی چې د دغه هیواد تخنیکی ټیم د کابل د هوایي ټکر د برخوده بیا رغونې چارې بشپړې کړې دي. سفارت لیکلي چې د قطر تخنیکی ټیم د نړیوالو معیارونو سره سم د کابل د هوایي ټکر په بیا رغونه کې همکاري کړې چې د بشري مرستو د لیږلو او د کابل په هوایي ټکر کې د ترافیکو د بیا پیلولو لپاره ډیره مهمه ده. په تیر یو کال کې د طالبانو د حکومت کابل هوایي ټکر د فعالیتونو د بیا فعالولو لپاره له نورو هیوادونو د مرستې غوښتنه کړې او قطر لومړنی هیواد و دغه ډګاری فعال کړ. وروسته یې د ګاک په نوم یو شرکت سره چې په متحده عربي اماراتو کې میشت دی دوه تړونونه لاسلیک کړل. لومړی تړون له دې شرکت سره د جوزا په میاشت کې لاسلیک شو چې پر اساس یې د دغه هیواد د څلورو هوایي ډګرونو د عملیاتو مسؤلیت ګاک ته وسپارل شو. له هغه شاوخوا درې میاشتې وروسته د سنبلې میاشتې په 18 نیټه د طالبانو حکومت له ګاک شرکت سره د هوایي لارښوونو د خدماتو د ښه کولو لپاره یو بل تړون هم لاسلیک کړ. تړون د لاسو کډونو لپاره دی. د دې تړون پر بنسټ په پام کې ده چې د تړون تر لاسلیک وروسته د دوو میاشتو په موده کې یو ځل بیا افغانستان ته د نړیوالو هوایي شرکتونو د الوتنو لپاره زمينه برابره شي او له هغې وروسته د شپږو میاشتو په موده کې په افغانستان کې له نړیوالو معیارونو سره سم هوایي تګ راتګ پیل شي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ د ویې لمې په خبرولو سره په دې برخه کې د قطر همکاري مهمه بللې او ستاینه یې کړې ده. بلخو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ویاند امام الدین احمدی هم لقطر څخه د دغه تخنیکی ټیم راسته مهمه وبلله.
رادارها را دوباره فعال نمودیم یک جای و همچنان سیستم های مخابراتی و رنوی.
موږ د قطر د تخنیکی ټیم په مرسته د مخابراتو او رنوی یعنی الوتنې سیستمونو او ځینې نور سیستمونو سره یو ځای فعال کړل چې لاملې مننه کوو او د دوی همکاري تر نن ورځې پورې دوام لري.
د طالبانو په لاس د کابل سقوط او له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو د بهیر له پای ته رسیدو وروسته د کابل هوایي ډګر د یوې تخنیکی ډلې د نشتون او ځینو تخنیکی ستونزو له امله د یوې مودې لپاره د الوتنو پر مخ تړل شوی و. د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواکي ادارې د الوتنو د خوندیتوب د معیارونو د څانګې خانای مشر غلام جلانی وفا د تیر کال د جنوري په 8 نیټه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د ځینو زیرمناو د لمنځه وړلو له امله میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبان اوس هم له هغو وسایلو څخه چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکا په مشرۍ د بهرنیو مرستو په مرسته جوړ شوي دي استفاده کوي او اوس هم یو شمېر هلیکوپټرې او پوځي الوتکې د طالبانو لخوا کارول کیږي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس د ایران وروستیو حالاتو ته ورځو. د ایران دولتي چارواکو اعلان کړی چې په تیرو څو ورځو کې د اعتراضونو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی. د مهسا امینی 22 کلنې نجلۍ د وژل کېدو په غبرګون کې د ایران په ګڼو ښارونو کې د حکومت پر ضد پراخې مظاهرې روانې دي. دولتي چارواکو مظاهره چند د اسرائیلو عسکر بللي او خبرداری ورکړی چې سزا به ورکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې یو راپور برابر کړی چې جزئیات صفیولہ ستانکزای اوروي.
د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو د دولت پلو ملیشو یا بسیجیانو او د بلوازد پولیسو د مظاهره چانو پر وړاندې پراخ ځپونکي اقدامات کړي دي. خلکو له دې ټولو اقداماتو سربېره خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی دی او په ګڼو ښارونو کې له پولیسو او دولت پلو سره په نښته اوښتي دي. دولتي چارواکو پرون تایید کړ چې ټول ټال 15 کسان وژل شوي دي، خو دا شمیر د بشري حقوقو مدافع سازمانونو څو چند لوړ بللی دی. له دې ډلې د ایران د بشري حقوقو یوې اصولو میشتې ډلې ویلي لږ تر لږه 50 کسان په دې مظاهرو کې وژل شوي دي. اخو د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی ویلي په وژل شوو کې هغه خلک شامل دي چې د لویدیز لخوا د خبره پارول شوي یا په شخصي دښمنیو کې پنهښ شوي. هغه په وژل شوو کې د پولیسو یادونه هم وکړه. خو د بشري حقوقو بیلابیلو مدافع سازمانونو د وژل شوو ارقام تر دې څو چند لوړ بللی ویلې دي چې امنیتي ځواکونو مخامخ په خلکو باندې ډزې کړې دي. وحیدی ګواښ کړی چې د خبره بلواګر په نښه او سزا به ورکړل شي. په خواله رسنیو په ګڼو خپرو شوو ویډیوګانو کې امنیتي ځواکونه ښیي چې په مظاهره چانو باندې مخامخ ډزې کوي. دا خلکو عکسونه هم راوتلي چې هدف ګرځېدلی او وژل شوي دي. مظاهرې د سنبلې له شپږویشتمې وروسته له هغه پیل شو چې د ګشت ارشاد لخوا نیول شوې 22 کلنه مهسا امینی مړه شوه. حکومت د مظاهره چانو د ځپونکو خدماتو ترڅنګ خپل پلویان هم پاتولی او په بیلابیلو سیمو کې د حکومت په ملاتړ شوار ورکوي. خود راپورونو په اساس بیګاده دغه حکومت پلو خلکو لوتلو سره سره مظاهره چان په ټول قوت خپل اعتراض ته دوام ورکوي. د ایران حکومت داسې وخت مظاهره چانو په وړاندې لا ځپونکو اقداماتو خبره کوي چې نړیوالې ټولنې په راس کې ملګرو ملتونو د سوله ییزو مظاهره چانو په وړاندې د زور د کارولو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په دې هیواد کې د بشري حقونو په مسلو باندې پرون خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو ویاند خبریالانو ته وویل ملګري ملتونه د ایران له امنیتي قواو غواړي چې د نامتناسب ځواک له کارولو ډډه وکړي او پر ټولو خواوو غږ کوي چې له زغم کار واخلي او د کړکېچ د پراخولو مخه ونیسي.
لا خبرنو ور اخوا
د مهسا امینی تر مرګ او ورپسې د اعتراضونو په دوام په ایران کې وروستي وضعیت یو شمیر افغان کډوال هم اغیزمن کړی دی. یو شمیر افغانان چې په ایران کې ډیره دی وای د وروستیو لاریونونو او اعتراضونو او ګډوډیو له کبله په سمه توګه انټرنیټ او خوراکي توکي نشي ترلاسه کولای. دغه ځینو افغان کډوالو کورنۍ چې په افغانستان کې دي د خپل کورنۍ غړو لپاره هم اندېښمنې دي.
زجبری حجاب په زیات باندې ایران په ټولو ښارونو کې په پراخ ډول اړینونه روان دي.
احسان الله حکیمی لتریا او کل رئیس د ایران په اصفهان ښار کې ژوند کوي. دای وای له هغه مدیر رئیس چې د مهسا امینی په نوم دی ویرانه انجلۍ له وزنې ورسته د دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې عامو خلکو د حکومت پر ضد په اعتراضونو او لارینونو لاس پورې کړای د دوی په ژوند هم منفي اغیز کړای دی. ښاغلی حکیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ایران
ته د زده کړو لپاره تللی او د تهران پوهنتون محصل دی. د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي. خو ازادي راډیو ته وویل چې وروستي وضعیت دوی هم له خپلو چارو په شا پاتې کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې لتیری اونۍ راهیسې د مهسا امینی په نوم 22 کلنه ایرانۍ نجلۍ د حجاب د نه رعایت کولو له کبله د گشت ارشاد پولیسو لخوا لومړی ونیول سوه او وروسته د راپورونو له مخې د شکنجې په نتیجه کې مړه سوه. ډاکټرانو د مهسا امینی د مړینې اعلان د سپتمبر په 14 وکړ. دا پیښه د دې سبب سوه چې د ایران بیلابیلو ښارونو کې اعتراض کوونکي لارو سړکونو ته راووځي چې دوی دا مظاهرې اوس هم روانې دي.
ازادي راديو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب په لندو چپو د ازادي راديو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي راديو خبري مجله اوري. په لوګر کې د ورستیو سیلابونو په دوام د څاګانو اوبه ککړې شوې او کاریزونو ته هم زیان اوښتی. د دې ستونزې له کبله خلک د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ شوي دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال یو راپور برابر کړی چې یوه برخه یې اوس تاسو ته خپرو خو بشپړ راپور به سبا تاسو ته وړاندې شي.
په لوګر کې ورستیو اورښتونو او سیلابونو خلکو ته د ځاني او مالي زیانونو ترڅنګ د دوی د څښاک اوبو سلګونه څاګان او کاریزونه هم ویجاړ کړي دي. د خلکو په وینا د څښاک اوبو کمښت د دې ولایت د مرکز او ولسوالۍ اوسیدونکي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د لوګر یو اوسیدونکي محمد موسی ازادۍ راډیو ته وویل، خلک په ډېرو ستونزو له لرې ځایونو دومره اوبه پیدا کوي چې هغه د خوراک او څښاک ستونزه یې ورباندې حل شي.
څاوې وچې سوي، مخکې م وچې وې، اوس هم وچې سوي دي. دومره اوبونه پیدا کېږي چې څوک یې وچکي. بعضې اوبه چې دي هغه د چکلو نه دي، زیاتې یو له بله سره لرې لرې جوونه اوبه راوړي، هغه هم په بوشکه کې دومره کوي راوړي سره په هغه باندې کار مخته کوو. دغه سیلابونه چې راغله بیخي زیاتر مشکلات نور هم ورسره زیات سو.
د لوګر یو بل اوسیدونکی خانغه وایي، څاګان کم دي او د خلکو ورباندې ډېره ګڼه ګوڼه ده.
څاوې ټولې وچې سوي دي، اوس هم سیل راغلی ډېر څاوې تخریب کړي دي او خلک ډېر مشکلات سره مخامخ سوي. متوجه سوي
په لوګر کې د څښاک د اوبو د نشتوالی او کمښت په اړه راپور مو اورېده. د ازادۍ راډیو د سبا ورځې په خپرونو کې به دا بشپړ راپور هم واورئ. او سم ورزو ستاسو غږیز پیغامونه اورو. ستاسو له پیغامونو
سلام وړاندې کوم. د ازادۍ کارکوونکو ته د مسلم باغ د کیم زخم لغپار دا ماجر خوران ډېر بارانو زپلې دي. ډېر یې وزپل وران یې خونې ودانې خونې ور وران یې کړلې. اوس دونه تاب نه لري چې جوړه یې ځایونه جوړې د کور پکه نه لري. نو د ازادۍ راډیو څخه دا خواهش کوم چې دا زما پیغام ورسوي ملګري ملتو ته چې خیریه موسسې له دا غریبانو ماجرو سره کومک کوي. تر اوسه پورې هېچا سره یو کومک هم نه ده سوی. ډېر در په درې دي، ډېر ټک ټک کې. وسلام.
محمد مجید شلمند ولایت کجکی دی ولسوالۍ څخه خبر سره کوم. وروره غوښتنه مو ده د طالبانو څخه وروره چې موږ ته دغه زندهور رسمه چې والله وکړه چې موږ بېسي په ازاد جوړورو بوم په 200 متره دي. بېسي یوه لاره نه چېږي په دښټوره افغانستان کې بدون اوبو کچه نه کښته. هیله کوم دغه زما پیغام نشر کړي.
سلام علیکم. زه د خوست ولایت نه صدیکار ته داخل یم. د ازادۍ راډیو کارکوونکي اوریدونکي ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. وروره زما خو دا ارزو دا غوښتنه ده، خو د پاکستان خو د افغانستان د منځه د 30 کاله وړی دی. خو دا زموږ مشرانو نه مې دا ډېر ارزو ده، دا مې ډېر خواهش دی چې د پاکستان سره په خاص صحیح طریقه مې نه خپل برید معلوم کړي. موږ خو د پاکستان د لسه بربودي نه، د امریکې د لسه بربودي نه، د روسیې د لسه بربودي څومره بربود کړي، ایرانه مې بربود کړي دي. او متاسفانه چې پاکستان ډېر تبا کړی دی، باید افغاني په داو کې چې نه بل دوه خانه شته کبه داخل کې لکه په خارج کې بغیر د پاکستانه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111401.
د نن مخام خبری مجله په یو جالب راپور پای ته رسو. د ټنس مشهور لوبغاړی راجر فدرر له حرفي لوبو سره خدای پمنی وکړه. راجر فدرر د سویس دی او 40 کاله یې ټنس وکړ. صفی الله ستانکزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د ټینس مخکښ او سرلاري لوبغاړي راجر فدرر د جمعې په شپه خپله وروستۍ لوبه ترسره کړه. هغه د لندن په اوچ ارینا کې د لاوی کپ په سیالیو کې له رافایل نادال سره جوړه په 4 کسیزه لوبه کې برخه واخیسته. له اندی توماس نوواک، رافایل او نورو مشهورو لوبغاړو سره په یو ټیم کې ماته ویاړو. زه د یو جشن حس لرم او ما غوښتل همداسې یو پای ولرم. نو له ټولو مننه
کوم.
فدرر په خدای پامانی کې د خپلې میرمنې او کورنۍ یادونه هم وکړه چې تل یې د ملاتړ کړی. فدرر د ټینس په نړۍ کې د تر ټولو مهمو لوبو یعنی ګراند سلمونو د اتلولۍ 40 جامونه ګټلي. په دې سربېره څه باندې 100 نورو لویو او متوسطو ټورنمنټو کې اتلولۍ خپله کړې ده. راجر فدرر یو 40 کلن دی او 40 کاله یې د ټینس لوبه کوله. 2 اولمپیکي لوبو کې هم برخه اخیستې. د بیجنګ له اولمپیکه یې د خپل هیواد لپاره د سرو زرو مډال وګاټه. فدرر په څه باندې 5.5 میلیون ډالر سره د نړۍ په ډیرو لویو شتمنو لوبغاړو کې هم حسابیږي چې اکثر دا پیسې د اتلولیو د جایزو د ګټلو له لارې خپلې کړې دي. فدرر سره بېګا د نړۍ مشهور ټینس بازان هسپانوي رافایل نادال، سربستاني نواک جوکویچ او انګلیسي اندي موري هم سټډیوم کې وو. د فدرر او د لاور کپ د دې لوبې د لیدلو لپاره 15,000 ننداره چان ناست او د نړۍ د ټینس د یو سرلاري لوبغاړي سره خدای پاماني وکړه.
Ladies and gentlemen, Roger Federer. Thank you, everybody. Thank you. Love you all. It's been an amazing journey. Thank you, everybody.